وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو په دې یو ساعته پښتو خبرونه کې مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له جمهوري ریاست څخه وغوښتل چې د هغو حکومتي چارواکو په اړه د ژر اقدام وکړي چې د حمل د 15مې په انتخاباتو کې مداخله کړي او کمیسیون د نومونو فهرست ارګ ته ورکړی دی. دغه راز اورئ چې راپورونه وایي طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي. د خبرونې دوهمه نیمایي مو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د هند نوی صدر اعظم نریندرا مودی نن د کار په لومړۍ ورځ خپل پاکستاني سیال نواز شریف سره تاریخي خبرې وکړې او دغه راز خپل نوې کابینه هم اعلان کړه. په اوکراین کې روسي پلاوی بیلتون غوښتونکي وایي دوی زیات شمېر وسلوال په ختیځ ښار دونیتسک کې له اوکراینی ځواکونو سره د یوې ورځې سخت جګړې وروسته وژل شوي دي. خو مخکې له دې چې د سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، اسدالله لودین د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي چې د جوزا په لومړۍ نیټه د ولسمشر حامد کرزي کاري موده پای ته رسیدلې. د کابل ولایتي شورا ته یو شمېر نابریالي او کاندیدانو د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون تور پورې کړ چې د رایو شمیرنې په بهیر کې درغلی کړی دی. او د آسیا د چیلنج کپ لوبو د نیمه پای لوبو په پړاو کې به شا او خوا یو ساعت وروسته د افغانستان او فلسطین لوبډلې د فوټبال لوبه پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي چې د جوزا په لومړۍ نیټه د ولسمشر حامد کرزي کاري موده پای ته رسیدلې او له دې وروسته یې د کار دوام غیر قانوني دی. د دې ټولنې رئیس محمد اشرف رسولي نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د انتخاباتو کمیسیونونو باید د انتخاباتو بهیر له جوزا څخه مخکې پای ته رسولی وای.
قانون اساسی مدت انتخابات ذکر میکنه.
دای وای اساسی قانون د انتخاباتو وخت ذکر کړي. په دې کې ویل شوی کله چې د جوزا په لومړی نیټه د ولسمشر د واک موده پای ته رسیدي باید بل ولسمشر ټاکل شوی وي. دا د اساسی قانون څخه ښکارا سرغړونه ده. نوموړي د انتخاباتو له دواړو کمیسیونونو وغوښتل چې خپل چارې ښه ترسره کړي ترڅو خلک په دویم پړاو انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. د کابل ولایتي شورا ته یو شمېر نابریالي او کاندیدانو د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون تور پورې کړ چې د رایو شمیرنې په بهیر کې درغلی کړی دی. دغه کاندیدان چې شمېرې شاوخوا شلو ته رسیده د کابل د زرنگار پارک په سیمه کې د اعتراض په بڼه راټول شوي وو او غوښتنه یې کوله چې رایې باید له سره وشمېرل شي. د ولایتي شورا کاندید شریفې شیرزاد خپله غوښتنه داسې په ډاګه کړه.
تمام صندوق های اوراق انتخاباتی شوراهای ولایتی
دا وای د ولایتي شورا درایو ټول صندوقونه باید د کاندیدانو مدني ټولنو او کورنۍ او بهرنۍ څارونکو په وړاندې له سره وشمیرل شي ترڅو د پروسه خپل مشروعیت بیرته ترلاسه کړي. په همدې ورځ په لوګر ولایت کې هم د ولایتي شورا یو شمېر نابریالي او کاندیدانو مظاهره وکړه او د خپل حقونو د اعادې غوښتنه کوله. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به مشکوک رایې له سره وشمیري او ممکن د ولایتي شورا په وروستیو نتیجو کې ځینې بدلونونه راشي. د پکتیا سلګونه قومي مشرانو او مخورو نن په یو غونډه کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د جمهوري ریاست دویم پړاو انتخابات ګډوډ نکړي. په پکتیا کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې په یاد غونډه کې د پکتیا له 1300 څخه شاوخوا 1500 قومي مشرانو، سپینګورو او دینی علماو ګډون کړی وو. د پکتیا یو دینی عالم او د مجاهدینو د شورا مشر مولوي خالقداد حقانی وویل چې طالبان په دویم پړاو انتخاباتو کې د خلکو د رای ورکونې مخه وننيسي ممکن د انتخاب بعد د سولې د ټینګښت لامل شي. او د آسیا د چیلنج کپ لوبو د نیمه پای لوبو په پړاو کې به شاوخوا یو ساعت وروسته د افغان او فلسطیني لوبډلو ترمنځ د فوټبال لوبه پیل شي. افغان ټیم په داس حال کې لوبي ته چمتو شوی چې د دوی د سپرلۍ موټر د شنبه پوراس په مالدیف کې هلته چې د لوبي روانې دي ټکر وکړ او څو مهم لوبغاړي یې ټپیان شول. د آسیا د چیلنج کپ په لوبو کې افغانستان تر اوسه درې لوبې کړي. د شنبه پوراس له لاوس سره 0-0 مساوي شو. د پنځشنبه پوراس ترکمنستان ته درې د یو په وړاندې ماته ورکړه او لومړی لوبه یې له فلیپین سره هم 0-0 مساوي شوه. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جنقه الکوزی وړاندې کوي.
د هند نوی صدر اعظم نریندرا مودی نن د کار په لومړی ورځ لخپل پاکستانی سیال نواز شریف سره تاریخي خبري وکړه او د غراز خپل نوی کابینه هم اعلان کړه. مودی او وزیرانو د لوړې لپاره ځای کول ورسته نن په کار پیل وکړه او لخپل گاونډي هیواد پاکستان سره د اړیکو ښه کولو په مقصد یې له نواز شریف سره رسمي خبري وکړه. نواز شریف او مودی په نوی ډیلی کې حکومتي ودانۍ ته له داخلېدو مخکې د خبریالانو او تصویر اخیستونکو په مخکې ودرېدل او یو بل ته یې لاسونه ورکړل. له 2008 کال راهیسې چې پاکستاني وسلوالو په ممبای ښار کې 168 کسان ووژل او د دواړو هیوادونو اړیکې خراب شوي ول، دا لومړی ځل و چې د هند یو صدراعظم د پاکستان له صدراعظم سره په نوی ډیلی کې رسمي خبرې وکړي. نریندرا مودی به دغه راز د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزي، د سریلانکا، نیپال، بنګلادیش، موریشس او مالدیف مشرانو سره هم یو په یو وګوري. مودی پرون د دوشنبه په ورځ د مې په شپږشتمه د هند د 15 صدراعظم په توګه لوړه پر ځای کړه. د نوموړي بهرات جنتا ګوند چې د ملت پالو هندوانو ګوند په انتخاباتو کې ډېرې زیاتې رایې وګټلې. د پاکستان په شمال لویدیځ کې نن د یو بس د ټکر په پیښه کې 14 کسان مړه شول. بس له پنجاب ایالت څخه په سوات دره کې د سیلانیانو یوې سیمې ته روان و چې سهار وختي دریاب ته نږدې په یو سړک کې ټکر شو. چارواکي وایي بس چلوونکی ممکن خوب وړی وي چې پیښه رامنځته شوه. پاکستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د سړکونو په اوږدو کې پکې ډېرې زیاتې وژونکې ټرافیکي حادثې کیږي. په اوکراین کې روس پلوی بلتون غوښتونکي وایي د دوی زیات شمېر وسلوال په ختیځ ښار دونیتس کې له اوکراني ځواکونو سره د یوې ورځې سختې جګړې وروسته وژل شوي. د دوشنبه د ورځې جګړه چې اوکراني ځواکونو پکې له جنګي جټ الوتکو او هلیکاپټرو څخه کار واخیست وروسته له هغې پیل شوه چې بلتون غوښتونکو د دونیتس ښار هوایي ډګر ونیوه. د اوکراین په ختیځ کې له دوو میاشتو یعنې د شخړو له پیل راهیسې دا لومړی ځل و چې جګړه دونیتس ښار ته پراخه شوه. یو بلتون غوښتونکی چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی وایي د 40 ساعتونو په دې جګړه کې د 150 تر منځ وسلوال وژل شوي. د بلخوا پاول ګوبارف چې ځان یې د دونیس کوالي اعلان کړی وایي چې حکومتي ځواکونو په هغې لارې چې له هوایي ډګر څخه یې ټپي شوي وسلوال یو روغتون ته انتقالول حمله وکړه او 15 کسان یې ووژل. د ده په وینا په حمله کې 15 تنه ټپیان دي. نن سهار په دونیس هوایي ډګر کې جګړه بنده شوې وه. د ویتنام دولتي خبري اژانس وایي د چین یوې کب نیونکې بیړۍ د چین د جنوبي سمندر په لانجمن اوبو کې د ویتنام د کب نیونکو یوه بیړۍ ډوبه کړې ده. راپورونه وایي شاوخوا 10 تنه ویتنامي کب نیونکي ژغورل شوي او د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. د خبرونو له مخې پیښه د تیلو د استخراج له هغو سترو تاسیساتو څخه شاوخوا 30 کیلومتره وړاندې شوې چې چین د می په لومړۍ نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجمن اوبو کې ځای په ځای کړي دي. هانوی د چین دغه اقدام له امله په غوسه شوی و او مظاهره کوونکو په ویتنام کې د چین پر ضد مظاهرې وکړې. د چین دولتي خبري اژانس په لویدیځ تونزمن ولایت جینجیانګ کې یوه تروریستي ډله ځپلې ده. راپورونه وایي 15 تنه مشکوک تروریستان نیول شوي او شاوخوا 2 ټنه مواد چې په بم جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي نیول شوي دي. د جینجیانګ ولایت په هوتان ښارګوټي کې د دوشنبه د ورځې نیونې وروسته له هغې وشوې چې چارواکو ویل می میاشت کې د 23 تروریستي او مذهبي بنسټپالو ډلو له 200 زیات مشکوک کسان نیولي. چین په جنجیانګ ولایت کې چې اکثریت اوسیدونکي یوغور مسلمانان دي له یو کال راهیسې د تروریزم ضد عملیات پیل کړي دي. په دې سیمه کې خونړۍ شخړې شوې وي او پیکینګ یې پړه په اسلام پالو او بلتون غوښتونکو اچولې وه. او وروستی خبر دا چې د نایجیریا یو جګ پوړی پوځي چارواکی وایي پوځ پوهیږي چې د بوکو حرام اسلامي ډلې لخوا شاوخوا 200 تختول شوې نجونې چیرې دي خو نه غواړي له قوې کار واخلي. د نایجیریا دولتي خبري اژانس د پوځ د لوی درسیز مارشال الکس بادین له خولې وویل چارواکو د نجونو څرک لګولی خو نه غواړي چې د خلاصون او ژغورنې په نامه هغوی ووژني. اوونۍ وړاندې بوکو حرام ډلې په شمال لویدیځ کې کلي چیبوک کې له یو ښوونځي څخه له 200 زیات نجونې چې په امتحان ورکولو بوخت وي وتختولې. تر اوسه د دې نجونو د ځای په اړه زیات معلومات نه دي ورکړل شوي او پوځ هڅه کوي چې هغوی وژغوري. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلای او کتلای شي. پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له جمهور رئیس څخه وغوښتل چې د هغو حکومتي چارواکو په اړه د ژر اقدام وکړي چې د حمل د 15 په انتخاباتو کې مداخله کړي او کمیسیون د نومونو فهرست ارګ ته ورکړی دی. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د دوهم دور په درشل کې د پکتیا قومي مشرانو او سپین ګیرو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون مخه نه نیسي. خو آیا طالبان ټول په یوه خوله دي؟ راپورونه وایي طالبان لږ تر لږه په څلورو ډلو ویشل شوي چې هر یوه یې بل ته غاړه نږدي.
کریم ذاکری بر طرف شو یا نه بل ډلې جوړ شو چې هغه ډلې په کنر کې مولوی عبدالوهاب او عبدالستار دی چې اوس تورپوشان پکې راغلی.
په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د هند نوي صدر اعظم د خپل کار په لومړۍ ورځ له خپل پاکستاني سیال سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د پای ته رسیدو پر لار چارو خبرې وکړې. دوه اونیز پروګرامونه سپورت او کورکلی د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبروم. نوریاس نوریم او د خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له جمهوریت ریاست څخه وغوښتل چې د هغو حکومتي چارواکو په اړه د ژر اقدام وکړي چې د حمل د 15مې په انتخاباتو کې مداخله کړي او کمیسیون د نومونو فهرست ارګ ته ورکړی دی. د دې کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل که جمهوری ریاست دوی په وړاندې کړي په دوی پر وړاندې شوي لست په راتلونکو څو ورځو کې اقدام ونه کړي نو دوی به د دې حکومتي چارواکو نومونه افشا کړي. نورستانی همداراز وویل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په زرګونو کارکوونکي هم له دندو لري کړي او ځینې عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندلي دي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي له جمهوری ریاست څخه غواړي چې د هغه حکومتي چارواکو په حق له دی عاجل اقدام وکړي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په لومړي دور کې مداخله کړې ده. د دې کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې لمدنی ټولنو سره په انتخاباتو کې د خزو د ګډون په اړه غونډه ته وویل چې یو شمیر والیانو، خاروالانو، امنیه قماندانانو او ولسوالانو په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده.
نا بسد والی بودن، کماندانای امنیه ولایت بودن، خاروالها بودن.
دا د والیانو، دولتونو د امنیه قماندانانو او خاروالانو په سطحه وو. دا دولتي چارواکي مونږ پیشنهاد کړي هله دا جمهوری ریاست په دوه درې ورځو کې د هغو پاکله تصمیم ونیسي. کنه نو موږ مجبوریږو چې نمونه یې افشا او له رسنیو سره یې شریک کړو.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړي دور د پیل کېدو د مخه جمهور رئیس کرزی تاکید کړی و چې هیڅ حکومتي چارواکی حق نه لري چې له دولتي امکاناتو او صلاحیتونو څخه د کوم کاندید په ګټه او یا زیان کار واخلي. خاغلی کرزی دا هم ویلی چې کدا ثابت شي چې کوم حکومتي چارواکي د انتخاباتو په پروسه کې مداخله کړي لدن دې بلر کړی شي. دا په داسې حال کې چې جمهوری ریاست ته کاندیدانو، مدني ټولنو او ځینو خلکو وار د مخه انتقادونه کړي چې د انتخاباتو په پروسه کې یو شمیر حکومتي چارواکو او سیمایزو مخابرو لاسوهنه کړې ده. دوی دا هم سرګند کړي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ځینو کارکونکو هم په دې پروسه کې درغلي کړي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی هم دا خبره مني او وایي چې د دې کمیسیون زرګونه کارکونکي لدن دولري او ځینې عدلي ورګانونو ته هم معرفي کړي دي.
ما تقریبا بالاتر از 5000 کارمندای خود د شان از کار گرفتیم.
مونږ تقریبا 15000 خپل کارکونکي لدن دو لري کړي. په دوی کې د ځینو ولایتونو د انتخاباتو د کمیسیون رئیسان هم شامل دي. دوی پر ځای به نوې کسان وګمارو.
مدنی ټولنې، خلک، سیاسي ګوندونه او کاندیدان تاکید کوي چې د هغو کسانو پر وړاندې دي جدي اقدام وشي چې د انتخاباتو په پروسه کې مداخله او درغلي کړي دي. خلک دا هم وایي چې دولت او پتیره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید هڅه وکړي چې د انتخاباتو په دوهم دور کې د یو شمیر دولتي چارواکو د مداخلو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ځینو کارکونکو د درغلیو مخه ونیسي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
و امردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له جمهوری ریاست څخه وغوښتل چې د هغو حکومتي چارواکو په اړه د ژر اقدام وکړي چې د حمل د 15مې په انتخاباتو کې مداخله کړي او کمیسیون د نومونو فهرست ارګ ته ورکړی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ویلي که چیرې جمهوری ریاست د دغو چارواکو په اړه ژر اقدام ونه کړي نو دوی به د دغو چارواکو نومونه ډیر ژر رسنیو ته اعلان کړي. په عین حال کې د پکتیا قومي مشرانو او سپینګیرو بیا په وسلوالو طالبانو غږ کړی دی چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دوهم دور کې د خلکو د ګډون مخه نه نیسي. د پکتیا د ټولو ولسوالیو قومي مشرانو او سپینګیرو په ګردیز کې په جوړه شوې غونډه کې د جمهوری ریاست دوهم دور انتخابات د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم وبلل او ټینګار یې وکړ چې خلک باید پرېښودل شي چې خپل سرنوشت په خپله وټاکي. نور حال له ګردیز د ازادي راډیو د خبریال داود تپان په راپور کې.
د پکتیا یو شمیر قومي مشرانو، مطرح قومي څیرو او بانفوزه کسانو د یوې غونډې په ترڅ کې د حکومت په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د ټاکنو د دویم پړاو سره مرسته وکړي او غوښتنه یې وکړه چې د افغانستان په ټولو نامنه او بالخصوص د پکتیا په نامنه سیمو کې خلک د رایې اچونې مرکزونو ته د رایې ورکونې په خاطر پرېږدي. په غونډه کې د دې ولایت د 13 ولسوالیو شاوخوا 1500 قومي مخورو، دیني عالمانو ګډون کړی و. دوی له وسلوالو مخالفینو غوښتنه وکړه چې د غبرګولي په څلورویشت تمه د دې ترڅنګ چې خلک رایه چونې ته پرېږدي دې ته واڅوي چې د رایه تر مرکزونو پورې لاړ شي. د پکتیا یو تن دیني عالم او د مجاهدینو شورا مشر مولوی خالق دادا کانی په خپلو خبرو کې وویل چې افغان وسلوال دي د دې ملت د ملي ورځې په خاطر له جنگ لاس واخلي او خلک دې پرېږدي چې خپل رایه وکاروي.
دې رایه دې احترام په خاطر دې ملي تاریخ دې ورځې په خاطر باندې دغه ورځ باندې دې دما وکړي صبر دی وکي د شه مزاحمت نه کوي فریدي دي چې دا ملس په خپل خواخه باندې هغه سرنوشت وټاکي چې د دې سرنوشت په ټاکلو کې به د افغانستان خیر وي په دې کې به د ټولو افغانانو خیر وي
نوموړي دا هم وویل چې که وسلوال په دې تاریخي ورځ کې د افغانانو د ژوند او امنیت د خوندي ساتلو په فکر کې شي دا کار به نه یوازې د ستونزو د جرړو حل شي بلکې په راتلونکي کې به د سولې لمندي لا زیاته کړي. په دې غونډه کې ځینې نورو قومي مخورو هم له وسلوالو څخه وغوښتل چې د ټاکنو په ورځ د ټاکنو د امنیت خوندي ساتلو په موخه خپله وسله په ځمکه کېږدي او د افغان ولس د تاریخي ورځ د ګډوډولو کوشش دې نه کوي. دا منګل یو تن قومي مشر جنت خان منګل په یاد غونډه کې وویل چې وسلوال دي د افغانانو د ملي او تاریخي پروسې خنډ نه کیږي.
د مصالح او مخالفینو نه په کلکه غوښتنه کوو تر څو د جزا په تلوریسته باندې ته د دې ملي او تاریخي پروسې او د ملت ادارې خنډ نه شي او دوی پرېږدي چې ملت خپل سرنوشت په خپله وټاکي.
دا غونډې ګډونوالو یو پریکړلي کم صادر کړ چې پکې وویل شول مدني ټولنې دینی عالمان به خلک دې ته وهڅوي چې په ټاکنو کې له تیرو هغو زیاته ونډه واخلي. دا پریکړلیک په یوه ماده کې په نام نه سیمو کې له وسلوالو طالبانو غوښتنه وشوه چې خلک رایه اچونې ته په قرار پرېږدي. د پکتیا قومي مخور او دینی عالمان په داسې حال کې له وسلوالو کسانو څخه په کلکه غوښتنه کوي چې دا یو شمېر کارپوهانو په خبره ګاونډي هیوادونه سر له اوسه په یو شمېر نام نه سیمو کې غواړي ټاکنې ګډې وډې کړي. د سیمې قومي مخور وایي که د ټاکنو په پروسه کې وسلوال کسان د سیمې اوسیدونکي عام خلک له رایه اچونې منع کړي نو دا ولس له جدي غبرګون سره به مخامخ شي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
و مریدل چې د پکتیا اوسیدونکو د لوسلوال مخالفینو وغوښتل چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دوهم دور د ګډوډولو مخه نه نیسي، ګډوډولو هڅه نه کوي او خلک د پرېږدي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. خو آیا ټول طالبان د یوه امر اطاعت کوي؟ راپورونه وایي چې په وروستیو کې طالبان لږ تر لږه په څلورو ډلو ویشل شوي او یو بل ته غاړه نږدي. افغان کارپوهان وایي د دغو اختلافاتو یوه نښه دا وه چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په لومړي دور کې د طالبانو یو شمېر قوماندانانو د انتخاباتو د ګډوډولو هڅه ونه کړه. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
د کابل چاپی خبرونه هم د انتخاباتو پر موضوع لیکنه کړې دي. نسیم شفق ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ د نن ورځې اکثرو ورځپاڼو د نورو مطالبو ترڅنګ په انتخاباتي مسایلو ډېری لیکنې خپرې کړي. محور غیر دولتي ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې د انتخاباتو په کمیسیون کې پراخ فساد شته او که یې مخه ونه نیول شي د ملي پروسې ته به زیان ورسوي. په دې اړه لیکنه کې د هرات د ولایتي شورا د یو شمېر معترضو کاندیدانو له قوله ویل شوي چې همدا درغلۍ او فساد د دې لامل ګرځېدلی چې حق حقدار ته ونه رسیږي. په دې اړه لیکنه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو هغه خبره هم راخیستل شوې چې وایي زرګونه هغه کارکوونکي له دندو لرې کړي چې په لومړي دور انتخاباتو کې په یو ډول په درغلیو کې لاس درلود. ملي آرمان غیر دولتي ورځپاڼې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخواني رئیس فضل احمد مانوي له قوله لیکلي چې ولسمشر کرزی د انتخاباتو له کمیسیون څخه غله نه لري کوي. په دې اړه مطلب کې راغلی چې د جمهوری ریاست په دویم دور انتخاباتو کې د شفافیت لپاره باید جدي اقدامات وشي او ټولې هغه لارې بندې شي چې د تقلب او بې عدالتۍ لپاره کارول کیږي. ملي آرمان په یو بل لیکنه کې ویلي چې انتخاباتي درغلۍ کوونکي باید افشا شي. په دې اړه مطلب کې د بلخ د مدني ټولنو د فعالانو له قوله ویل شوی چې په دویم دور انتخاباتو کې د ښه شفافیت او د عدالت لپاره دا ضروری ده چې تقلب کوونکي خلکو ته معلوم شي. هیواد دولتي ورځپاڼې یو مطلب خپور کړی او لیکي چې د ولسمشرۍ د دویم دور کاندیدان له نویو ترکیبونو سره راڅرګند شول. په دې اړه لیکنه کې له دواړو کاندیدانو څخه د یو شمېر مهمو اشخاصو او کړیو ملاتړ ښه نوی ترکیب بلل شوی. د ورځپاڼې د انتخاباتو د دویم دور په اړه یو تحلیلي مطلب هم خپور کړی او لیکلی دی چې دا پړاو باید لا شفاف او منظم وي. او سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې په یو مطلب کې د انتخاب د معیارونو په اړه لیکلی او وایي چې رایه ورکوونکي باید پوها خ کاری پلانونه او د کاندیدانو په خوانی کارونه په پام کې ونیسی. په دې اړه مطلب کې راغلی چې د افغانستان لپاره د انتخابات ډیر مهم دي او باید چې هر رای ورکوونکی دې موضوع ته جدي پام وکړي. په دې اړه د سرنوشت په لیکنه کې راغلی چې د دواړو کاندیدانو خبرې او د هغوی د کاری پلانونو تشریح کول ډیر مهم دي او رای ورکوونکي باید دا مسله له پامه ونه غورځوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس په ټول افغانستان کې په 1290 منځنیو څپو او لوی خارونو کې د اف ام په سل شرپ نه څپه ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په وخت مخام تر وو بجو دوام کوي. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو د نیټې له رانږدې کېدو سره د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو خبرونه هم را رسېدلي دي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د طالبانو په لیکو کې اوس مهال څلورو زیات ډلې فعال دي چې یو بل ته غاړه نږدي. ویل کېږي چې د طالبانو په لیکو کې اختلافونه مخکې هم و، خو په افغانستان کې د ورید شپاړسمې له انتخاباتو وروسته نوي پړاو ته ورسېدل. په دې اړه احمد تکل چارواکو او کارپوهانو سره د خبرو پر بنسټ یو مفصل راپور برابر کړی دی.
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د اسلامي تحریک د فدایي محاذ په نوم د یوې ډلې لخوا په خبر شوی بیان کې قاری یوسف احمدی ته چې تل رسنیو سره په تماسونو کې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي سپکې سپورې خبرې شوې. په بیان کې قاری حمزه چې ځان د دې ډلې ویان معرفي کوي، قاری یوسف احمدی د قطري ملیشو ویان بللی او خبرداري ورکړی چې طالبان د دوی حوصله نه ازمي، کنن د هغو د اصليت په اړه ټول شواهد به رسنیو ته ورکړل شي. فدایي محاذ د افغانستان د جګړې په ډګر کې خپل حضور د مارچ په 11مه نیټه د لومړي ځل لپاره ورسته له هغه اعلان کړ چې په کابل کې د سویډنی برتنوي خبريال نیلز هورنز د وژنې مسؤلیت ومنه. د طالبانو اصلي جریان په دې حمله کې لاس لرل او هم له فدایي محاذ سره هر راز اړیکې رد کړل. افغان چارواکي وایي فدایي محاذ خورا زیاته افراطي ډله ده چې د طالبانو له اصلي جریان څخه را بیل شوې او ملاد عدالت یو وفادار قومندان حاجی نجیب الله یې مشري کوي. د طالبانو یو بل ډله ځان د اتحاد او تفاهم لپاره د مجاهدینو جهادي شورا بولی چې د ډیوران کرخي په اوګدو کې فعالیت کوي. معلومه نه ده چې دا ډله به څومره غړي لري، خو ویل کېږي چې دوی هم د فدایي محاذ او ملاد عدالت په څیر خورا سخت او افراطي دریز لري. لدې مخکې د کوټې د شورا د سیاسي کمیټې مشر معتصم اغاجان هم ځان له طالبانو جلا کړ او ویل کېږي چې د طالبانو د مشرتابه شورا د اعلامیو پر خلاف د سولې لپاره هڅې پیل کړي. خدا دې اوس د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافونو د جوړېدو خبرونه ورکول کیږي. افغان چارواکي په دې باور دي چې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې اختلاف د ورید شپږم له انتخاباتو وروسته زیات شو. د دوی په وینا د مولا محمد عمر په مشرۍ د طالبانو اصلي ډلې خپل اعتبار له لاسه ورکړی او طالبان اوس په بیلابیلو ډلو ویشل شوی دي. د افغان حکومت یو جګپړی امنیتي مقام وایي طالبان اوس یو ډله نه ده. د ملي امنیت د ادارې او مقام چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوړي نوم یې خپور شي. ازادي رادیو ته وویل دوه کاله مخکې د مولا عمر د دوم راستیالانو مولوي عبدالقیوم زاکر او اختر محمد منصور ترمنځ اختلافات پیدا شول. مولوي زاکر د کوټې د شورا غړی او د پوځي کمیسیون رئیس و چې د ټولو پوځي عملیاتو مشري کوله، خو اختر محمد منصور د مشر مولا لومړی راستیال او د هیواد په جنوب کې د طالبانو مشر و. په پاکستان کې په خوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی د ځینو هغو ډلو یادونه کوي چې طالبان پری ویشل شوی دي.
وروسته دغه مخالفتونه چې ولې د انتخاباتو خلل نسو، قیم زاکری بر طرف سو، یعنی بل ډلې جوړ شو چې هغه ډلې په کونر کې مولوی عبدالوهاب او عبدالستار د چوس تورپوشان پکې راغلي، بل ډلې چې په دې منطقه کې جوړ شو علي شاه او احمدی دي چې هغه جلال متشم هغه ځل سره اړیکې لري او تعداد هم د سید اکبر هغه سره اړیکې لري. دې وختو کې یو واد یو سوتره چې مولوی منصور دی او دوه درې نور سره دي چې ملاور خپلوان دي هغه دغه سره پاتې شوی.
د ملي امنیت د ادارې چارواکي انتخابات د دې اختلافونو د جوړېدو اصلي ټکی بولی او وایي وروسته لدې چې مولوی عبدالقیوم زاکر د انتخاباتو پر بهیر له حملې ډډه وکړه، د طالبانو نورو مشرانو او د پاکستان په پاوڅ کې د دوی پلویانو ته ډېره خپلما پلاس ورغله چې نوموړی لومړی استعفا ته اړ کړي او وروسته بیا د طالبانو د مشرتابه لکړی وباسي. سرچینې زیاتوي چې مولوی زاکر اوس د پاکستان د استخباراتو لخوا په کوټه کې نظر بندي. د مولوی زاکر لری کې دوه وروسته مولا عمر خپل ورور مولوي عبدالمنان هوتک د پوځي کمیسیون د مشر په توګه وټاکه. خو د ملي امنیت د ادارې دا مقام چې مخکې یادونه وشوه وای دا پریکړه د قومي اعتراضونو باعث شوه او په نتیجه کې ملا عمر ابراهیم صدر د پوځي کمیسیون د مشر په توګه غوره کړ. یاد شوی مقام همداراز ادعا کوي چې له انتخاباتو وروسته د طالبانو د مهمې ډلې د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی هم خپل قومندانانو ته امر کړی چې د کوټې د شورا اوامر دې نه مني. د سیاسي او پوځي چارو کارپو جاوید کوهستانی وایي د اختلافونو د پوځي عملیاتو د ترسره کولو لپاره د طالبانو وړتیا لمنځه وړې ده.
پاکستان احساس میکنه که در درون ستونای از طالبای افغان
پاکستان دا احساسوي چې د افغان او پاکستانی طالبانو په لیکو کې د افغانستان او احتمالا هند په ګډون د سیالو استخباراتي سازمانونو کسانو نفوذ کړي او ځکه پر طالبانو بې اعتماد سوی او قیوم زاکریا هم دیوی مدی لپاره په همدې خاطر نظر بند کړی وو. په پاکستانی طالبانو کې هم بی اعتمادي اختلافات او ګوندبازی را برسېره سوي چې دې کار طالبان کمزوري کړي او نسی کولای چې په پراخ ډول خپل عملیات ترسره کړي.
خغلی کوهستانی همدارز وایي چې د طالبانو خپل منځي اختلافونه افغان حکومت ته یو ښه فرصت په لاس ورکوي چې په هیواد کې د سولې دروستو په هڅو کې کار ترې واخلي. خو نوموړی دا یادونه هم کوي چې دا فرصتونه له لاسه وځي.
سازمانهای استخباراتي افغانستان کار فعال میکنه.
د افغانستان استخباراتي سازمانونه فعال کار کوي، نفوذ لري او پر چارو څارنه کولای سي. خو څرنګه چې حکومت د انتقال په حال کې دی، نظام جدی فیصلې نسی کولای چې د قطعی او مثبتو نتیجو بایستي. خو د سولې عالی شورا د انتخاباتو په مخکنی او اوسنۍ دوره کې یو څه بوخته ده او په ډلو ویشل سوی، ځکه یې نوښت له لاسه ورکړی. همدارس ولسمشر کرزی اوس د سولې له خبرو سره هغه پخوانی دلچسپي نه لري.
د ملي امنیت د ادارې هغه مقام چې د نوم نه خودلو په شرطي خبرې کولې او دواړه کارپوهان احمد سعیدی او جاوید کوهستانی وایي چې د پاکستان پوځ او د پوځي استخباراتو ادارې ISI د طالبانو د خپل منځي اختلافونو د لمنځه وړلو لپاره جدي هڅې پیل کړې دي.
د پاکستان ISI تلاش کوي چې څومره چې امکانات ولري دا انشاب لمنځه وړي، اما امکانات نشته. زه باور لرم چې دغه انشاب زیات پراخي دي او نتیجه یې دا آینده د افغانستان د سولې د امنیت لپاره پګټ کیدی، چون باور لرم چې یوازې ISI چار څومره ظلم کول اوس امنیت دولتي افغانستان هم فعال دی. په دې باره کې لاس په خینه کې نه دی، خامخا ته په تلاش کې چې افغانستان د سولې لپاره، د امنیت لپاره او د آینده لپاره. اخیرا به هدایت ملا محمد عمر و تحت فشار
په دې وروستیو کې د ملا محمد عمر له هدایت سره سم د پاکستان د ISI د مستقیم فشار له کبله په پېښور او کوټه کې د طالبانو په مشرتابه کې د لانجو د حل لپاره یو کمیټه جوړه شوې چې غړي نورالدین ترابي، مولوي شیرین او ملا نانای دي. دوی څو وخت مخکې پېښور ته هم تللي وو. دوی د طالبانو په لیکو او مشرتابه کې د لانجو د کمولو لپاره د نظریاتو دراټولولو او ملا عمر ته د هغو درسولو هڅه کوي څو د دې اختلافاتو حل لري پیدا کړی.
کارپوهان د طالبانو د خپل منځي اختلافونو د عواملو په اړه بیلابیل نظریات لري. د افریقا په شمال او منځني ختیځ کې د نویو سیاسي کړکیچونو د رامنځته کېدو له کبله د خلیج د مالی سرچینو وچیدل، د افغانستان د بې نتیجه جګړې اوږدېدل او قدرت ته په رسیدو کې د طالبانو پاتې راتلل او د مشرانو د عمر پخېدل چې په نتیجه کې اوس ډېر محافظه کران شوي، هغه عوامل دي چې دا کارپوهان د طالبانو په لیکو کې د اختلاف لپاره یادوي. ښاغلی سعیدی له افغان حکومت او په تېره د ملي امنیت له ادارې غواړي چې له دې موقع څخه له سوله غوښتونکو طالبانو سره د پخلاینې او د سخت دریزو اغو د منځوي کولو لپاره کار واخلي. د سعیدی په وینا د افغانستان د ملي امنیت اداره دا وړتیا لري. افغان سرونکو په دې نظر دي چې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې تل سوله غوښتونکو عناصر وو او شته چې کدی شي خبرې ورسره وشي. دوی د مثال په توګه ملا برادر یادوي چې د افغانستان حکومت په وار وار د پاکستان له حکومت د نوموړي د خوشي کېدو غوښتنه کړې. افغان حکومت ویلي چې ملا برادر د سولې پلوي وو.
و موردل چې طالبانو په منځ کې اختلافات زیات شوي دي. راپورونه وايي طالبان لږ تر لږه په څلور ډلو ویشل شوي چې هر یو یې بل ته غاړه نږدي. په دې اړه کې غواړي ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې مطلب شته. د خبرونه دوهمې نیمایي ته رسیدلې. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، سپورت او کور کلی.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
وخت دو نیمی بجی دی جانقال کوزی تا بیوار بیاوار ورکو چه دی افغانستان او نړۍ دی ساد مهم خبرونو سر لیکونه وړاندې کی.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د جوزا په لومړۍ نیټه د جمهور رئیس حامد کرزي د کار موده پای ته رسېدلې او له دې وروسته د کار دوام غیر قانوني دی. د کابل ولایتي شورا ته یو شمېر نابریالیو کاندیدانو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تور پورې کړ چې د رایو شمېرنې په بهیر کې درغلی کړي. کاندیدان چې شمېر شاوخوا شلو ته رسېدل نن د کابل په زرنګار پارک کې د اعتراض په بڼه راټول شوي وو او غوښتنه یې کوله چې رایې باید له سره وشمېرل شي. د پکتیا ولایت په سلګونو قومي مشرانو او مخاورو نن په یوه غونډه کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د جمهوري ریاست د دویم پړاو انتخابات باید ګډوډ نه کړي. د هند نوی صدر اعظم نریندرا مودی نن د کار په لومړۍ ورځ له خپل پاکستانی سیال نواز شریف سره تاریخي خبرې وکړې او د غراز خپل نوې کابینه هم اعلان کړه. د پاکستان په شمال لویدیځ کې نن د یو بس د ټکر په پیښه کې 14 کسان مړه شول. بس له پنجاب ایالت څخه په سوات دره کې د سیلانیانو یوې سیمې ته روان و چې سهار وختي دریاب ته نږدې په یو سړک کې ټکر شو. په اوکراین کې روس پلوی بلتون غوښتونکي وایي د دوی زیات شمېر وسلوال په ختیځ ښار دونیتس کې له اوکراینی ځواکونو سره د یوې ورځې سختې جګړې وروسته وژل شوي. او د چین دولتي خبري اژانس وایي په لویدیځ ستونزمن ولایت شینجن کې یوه تروریستي ډله ځپل شوې ده.
د خبرونو تفصیل کولای شئ د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې ولولئ. ازادي پته مو ده azadiradio.com. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2019 چپو سربیره د غراز لوی خبرونو کې د اف ام په 0.15 چپه هم اوریدل کېدای شي. له مخکنی وادي سره سم وړاندې په خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو. سپورت او کور کلی خو د غرض په سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو کې به د هند نوی صدر اعظم د کار او د صدر اعظم په توګه د کار په لومړۍ ورځ د خپل پاکستاني سیال نواز شریف سره د خبرو جزئیات دروورو او د غرض د اوکراین د نوی ولسمشر د په اړه هم یو مطلب لرو. خو لومړی زو هند ته مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د هند نوی صدر اعظم د خپل کار په لومړۍ ورځ له خپل پاکستاني سیال سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د هند نوی صدر اعظم وروسته پرون په هند کې د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه او نن یې د خپل کار په لومړۍ ورځ له نواز شریف سره ولیدل. سلطان محمد سرور د فرانسې د خبری آژانس د راپور په استناد نور تفصیل وړاندې کوي.
د هند او پاکستان مشرانو مخکې لدی چې د نوې دهلی په یوې ځړې مانۍ کې د خبرو خونی ته سره ننوځي د خبريالانو د کامرو مخې ته سره لاسونه ورکړل او موسکی شول. په 2008 کال کې د بمبئی له بریدونو وروسته چې پکې یو سلو شپږ شپېته کس ووژل شول او د هند او پاکستان پر روابطو کې درد رامنځته کړ. په تیرو 15 کلونو کې د لومړی ځل دی چې د هند یو صدر اعظم خپل پاکستانی ساری په نوې دهلی کې د خبرو لپاره میلمه کوي. د پاکستان لشکر طیبه ډله د دغه برید مسؤوله وګڼل شوه. اوس ویل کیږي چې په هرات کې د هند په کنسولګرۍ د تیرې اونۍ برید هم دغه ډلې ترسره کړې. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سیمې د هغو شپږو مشرانو څخه دی چې د سه شنبه په شپه د هند د نوي صدر اعظم د لوړې په مراسمو کې برخه واخیسته. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي هم د مودي د لوړې په مراسمو کې برخه واخیسته. ملتپال مودي چې د هند وروستي انتخاباتي وګټل حتی په خپل نېشنلست ګوند کې هم یو سخت دریځ یې ګڼل کیږي. نارندر مودي ته په پاکستان کې ځکه د شک په سترګه کتل کیږي چې لاس کاله په خوا د تر واک لاندې ګجرات ایالت کې د مسلمانانو ضد د مرګ ژوبلې الګوله وشوه. خو په یو ناڅاپي اقدام کې چې ګڼ منتقدین چپ کړل تیر اونۍ مودي فیصله وکړه چې د پاکستان صدر اعظم د خپل لوړې مراسمو ته راوبلي او د پاکستان لور ته یې د سولې لاس وغځاوه. هند او پاکستان په 1947 کال کې د خپل استقلال راهیسې درې ځلې سره جنګېدلې دي او د کشمیر د سیمې په سر لانجه یې تر اوسه هم پاتې ده.
و امرده چې د هند نوی صدر اعظم نریندرا مودی د خپل حکومت په لومړۍ ورځ له خپل پاکستانی ساری نواز شریف سره ولیدل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د هواري پر لارو چارو خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزي لشکر طیبه ډله په هرات کې د هند پر کنسولګرۍ په برید کې په لاس لرلو تورنه کړې ده. ولسمشر کرزي دا ډله تورن د تیره ورځ په هند کې لیوی ورسپانی سره په مرکه کې دا ډله په هرات کې د تیرې جمعې په ورځ په حمله کې په لاس لرلو انتور نه کړی ده. نوموړی دا پاکستانی وسلواله ډله په داسې حال کې د هند پر قونسلګری په برید تورنوي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف لکه څنګه چې مخکې مو وویل نن له نارندرا مودي سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو په هواري د هواري پر لارو چارو خبرې وکړې. د هندوستان د هډلاینز ټوډي تلویزیوني شبکې ته ولسمشر حامد کرزي ویلي د هغو معلوماتو له مخې چې یوه برخه د یوې لویدیځې استخباراتي ادارې لخوا دوی ته ورکړل شوې ده، د دې برید ترسره کوونکي د لشکر طیبه ډله ده. د لشکر طیبه پر وسلوالې ډلې په 2008 میلادي کال کې د هندوستان په تجارتي ښار ممبئی کې د هغو بریدونو ملامتي هم اچول شوې چې پاکستاني وسلوالو په دې ښار کې 168 کسان ووژل او د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکې په بشپړه توګه غوڅې کړې. او سم رازو اوکراین ته د اوکراین نوی منتخب ولسمشر او موسکو داسې نښې ښودلې چې د اوکراین د کړکیچ په اړه خبرو ته چمتو دي. د دوشنبې په ورځ په کیف کې خبر اعلان ته په خبرو کې پیترو پروشینکو وویل غواړي د جون په پیل کې د روسیې له مشرتابه سره وګوري. نور جزئیات د اجمل ان په راپور کې.
پورشنکو دا څرګندونې د دوشنبه په ورځ له هغې څو شېبې مخکې له خبریالانو سره په خبرو کې وکړې چې نوموړی په رسمي توګه د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لومړي پړاو کې ګټونکی اعلان شو. پیترو پورشنکو خبریالانو ته وویل د اوکراین په ختیځ کې د مسکو له همکارۍ پرته ثبات نشي راتلی. پوروشینکو وایي روسیه زموږ لوی ګاونډی دی. دا چې په اوکراین کې د جګړې پای ته رسول او د سولې راوستل په ځانګړې توګه په ختیځ کې د سبا ټینګول د روسیې له برخې اخیستو پرته ناممکنه دي، نو ډېر احتمال شته چې د جون په لومړیو کې به د روسیې له مشرانو سره خبرې وکړو. نوموړی وویل چې غواړي په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو خلاف پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي، خو باید دا عملیات تر وسیات مؤثر شي. پوروشینکو همدارنګه ویل پلان نه لري چې د هیواد وسنۍ حکومت او صدر اعظم ارسینی یا چینوک بدل کړي. په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي روسیه له پوروشینکو سره خبرو اترو ته چمتو ده. لاوروف ویل مسکو د کیف او سیمې ترمنځ خبرو اترو او جوړجاړي ته درناوی کوي. د نوموړي په وینا دا د اوکراین د کړکیچ د هواري لپاره مهم دي، خو نوموړي کیف ته د بلتون غوښتونکو خلاف د پوځي عملیاتو د سختولو پر ضد هم خبرداري ورکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل د اوکراین د ولسمشرۍ انتخابات له ستونزو خالي نه و، خو روسیه به د اوکراینیانو ارادې ته درناوی وکړي. لاوروف وایي انتخابات د اوکراین په ډېرو سیمو کې تنظیم شوي و او ښایي په مجموع کې دا یو مثبت واقعیت واوسي. هماسې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي موږ به د انتخاباتو نتایجو ته د اوکراینیانو د ارادې په توګه درناوی وکړو. د اوکراین د انتخاباتو کمیسیون د دوشنبې په ماښام پوروشینکو د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ. د اوکراین د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د رای ورکولو په شرایطو له پوره کسانو څخه په سلو کې شپېتو یې په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین د ختیځ په ډونیتسک او لوهانسک سیمو کې چې د بلتون غوښتونکو په واک کې دي یوازې د ګوتو په شمیر د رای ورکولو مرکزونه پرانیستي وه. نړیوالو څارونکو په اوکراین کې د مې د 15 نیټې انتخابات ستایلي. اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو هم د اوکراین د انتخاباتو د نتایجو هرکلی کړی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ټاکل شوی ده چې څو شېبې وروسته یعنی 40 دقیقې وروسته د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په مالدیف کې د آسیا چیلنج کپ نیمه پای لوبه کې له فلسطین سره مسابقه وکړي. دا مسابقه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د فوټبال د ټیم یو شمیر غړي په مالدیف کې د یو موټر په ټکر کې ټپیان شوي، خو د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم مسؤلان وایي چې د دوی د دغه نننۍ لوبې لپاره پوره تیاری نیولی دی. ازادي راډیو اوري او کله چې دغه لوبه پیل شو تاسو به له وروستي جریان خبر کړئ. خو د په افغانستان کې د سپورتي فعالیتونو په باب نور د لوبو له میدانه په خبرونه کې اوریدلی شئ چې همدا شیبه خبرېدو ته چمتو ده.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
سلام د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنو اړیدونکو په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. درنو اړیدونکو په دې پروگرام کې به واورئ چې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د 12 غوره ټیمونو ترمنځ د کرکټ پنځوره سیالي پیل شوې دي. د اتلتیک د ملي فدراسیون لخوا د ملي ټیم د انتخاب په سر لوبي وشوې او د کابل د ځوانانو ترمنځ هم د غیګنیونې سیالي وشولې. له مهمو سپورتي خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اوریدلای شئ. د افغانستان د ځغاستې اتلتیک د ملي ټیم لوبې دغه ټیم ته د ډیر شو لوبغاړو په انتخاب سره د دوشنبه پورې پای ته ورسېدي. په دغه لوبو کې له 14 څخه 200 لوبغاړو له یو بل سره منډې ووهلې. د افغانستان د اتلتیک فدراسیون رئیس عبدالکریم عزیزي ازادي راډیو ته ویل دا منډې په 200, 500, 3000 او 5000 متره واټنونو کې وشولې. د ښاغلي عزیزي په خبره د دغه لوبو تکړه لوبغاړي به تر دریو نورو میاشتو پورې په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي. د کابل د ځوانانو ترمنز د پهلوانی یا غیګنیونی فائنل مسابقه هم د دوشنبه پر ورځ وشوه. د افغانستان د پهلوانی فدراسیون سکرتر جنرال یونس حیران ازادي رډیو ته ویل په دغه سیالیو کې څه باندې 6500 لوبغاړو له شپېتو کلپونو څخه برخه اخیستې وه چې 2 تنه د کابل منتخبه ټیم ته لار پیدا کړه. د ښاغلي حیران په خبره په دغه سیالیو سره به لوبغاړي وتوانېږي له نړیوالو لوبو څخه ښې لاسته راوړنې وکړي. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د آسیا په اتلولۍ لوبو کې برخه واخیسته. د افغانستان د تکواندو فدراسیون سکرتر جنرال میرویس بهاوی ازادي راډیو ته ویل په دغه اتلولۍ سیالیو کې چې د ازبکستان په کوربتو پیل شوې له افغانستان څخه روح الله نیکپا، سید مسعود کریمی، محمود حیدری او وهاب زازای برخه لري. د ښاغلي بهاوی په خبره د دغه لوبو اتلولۍ به د افغان لوبغاړو د رینکینګ یا امتیازاتو په برخه کې ډیره اغیزمنه وي. بیا هم خرغلی د افغانستان د اتلتیک یمنډو ملي ټیم فائنل سیالي د دوشنبه ورځ په کابل کې وشوه. په دې سیالي کې د افغانستان د 14 ولایتونو لوبغاړو برخه واخیسته چې لړلې ډیر شوتنو د ملي ټیم غړیتوب خپل کړ. د اتلتیک فدراسیون وایي دا سیالي د لوبغاړو د پیاوړتیا په لوړولو کې اغیزمنه تمامېږي. د دې فدراسیون چارواکي وایي چې لوبغاړي د وسایلو له کمښت سره مخامخ دي. لوبغاړي هم شکایت کوي چې هیڅ نه هڅول کیږي. یوسف خان زدران او په دې اړه راپور.
د افغانستان د اتلتیک یمنډو د ملي فدراسیون لوبې چې 2 ورځې روانه وي د دوشنبه په ورځ یې فائنل وشو. په دې سیالیو کې د 14 ولایتونو 200 لوبغاړو برخه اخیستې وه. د اتلتیک فدراسیون رئیس عبدالکریم عزیزي ازادي رادیو ته ویل دا لوبې په څو بیلابیلو وټنونو کې وشوې.
د روزي اول مسابقه 100 متر
په لومړۍ ورځ د 100, 800, 400 او 5000 متره واټن کې لوب وشوه. اوس تاسو د 200 متره، د 100 مترو فائنل او 3000 مترو په واټن کې د منډو شاهد یاست.
مسابقه 3000 متر لاستن.
د ښاغلي عزیزي په خبره د دې سیالیو په ترسره کولو سره به دوی کار آسان شي څو تکړه لوبغاړي بهرنیو سیالیو ته پیدا کړي. عزیزي وایي په نږدې راتلونکي کې افغان لوبغاړي په دریو نړیوالو لوبو کې برخه اخلي. خو محمد کریم یاقوت هغه لوبغاړی چې په 100 متر واټن کې لومړی مقام وګټو، د دې ترڅنګ چې د اولمپیک کمیټې له کمو امتیازونو شکایت کوي، وای چې مډال راوړون کې لوغاړي نه تشويخيږي.
اروپאי مسابقو کې پروس کل ما مډال راوړ، درې مقام راوړ او د افغانستان د دولت لخوا نه هیڅ کوم د خاص تشويخ نه سوم. او زه ډیر سخت خفایم او بیا زه تشويق سم، زما حق اوس هم باید راکی ورته زه اوس هم قرامانیم او آینده کې هم قرامان.
د دې ستونزو ترڅنګ د ورزشي وسایلو کمښت هغه ستونزه ده چې افغان لوغاړي ترې شکایت کوي. د اتلتیک فدراسیون چارواکي هم د ورزشي وسایلو د کمښت مسله تاییدوي.
اوس به هم راشو یو راپور ته چې د کرکټ په اړه دی. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د 12 ولایتونو ترمنځ د کرکټ پنځوره تورنمنت پیل شو. دغه تورنمنت د بابای ملت ایلیټ کپ په نوم نومول شوی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي مشر وایي دغه تورنمنت به 6 ورځې دوام وکړي او تکړه لوبغاړي به د هیواد د کرکټ ملي لوبډلو ته جذب شي. دغه تورنمنت هدف د کرکټ وده بلل شوی. نور حال د احسان الله اشرت پر راپور کې
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلو د لوبغاړو د غوروي په هدف د بابای ملت جام په نامو د کرکټ 500 تورنمنت پیل شو. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د دې تورنمنت د پیل پر مهال وویل په دې تورنمنت کې به د 12 ولایتونو ټیمونو له یو بل سره سیالي وکړي.
نن د افغانستان د کرکټ بورډ لوري د بابای ملت جام تورنمنت لاندې د کرکټ 500 سیالي پیل شو چې د افغانستان د 12 غوره لوبډلو ترمنځ چې په دې کې ډېر پیاوړي لوبغاړي شته. د لوبو مخه یې هدف د افغانستان یو شمېر ملي لوبډلو او لسکنو نه ایلو ډلو لپاره د لوبغاړو پام کې نیول او بیا په ځون په کچه لوبغاړي خوځلېږي. دغه وروسته د افغانستان ملي لوبډلو ته لاره پیدا کړي.
د ښاغلي هوتک په وینا دغه تورنمنت به 6 ورځې دوام وکړي او په پای کې به د تکړه لوبغاړي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلو ته غوره شي. په همدې حال کې د کرکټ بورډ اجرایوي مشر نور محمد مراد وایي د دې تورنمنت هدف په هیواد کې د کرکټ د کیفیت لوړول دي.
د ښه بین المللي کرکټ
کرکټ اساس داخلي کرکټ د نومنګ د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې هڅه هم دا د سيدي داخلي کرکټ کیفیت ورخو کړو. دا لوبه د اخلاقو سمبول ده. په دې هیله سدا سمبول تر اخر ته ټورنمنټ مونږ ځوانان وسات.
خغلی مراد وای دغه ټورنمنټونه د نړیوالو بریالیتوبونو اساس جوړوي. د کرکټ د چارواکو د معلوماتو له مخې وړاندې هم د اتو ولایتونو د کرکټ د ټیمونو ترمنځ دغه ډول سیالۍ پیل شوې وې چې څلور ټیمونو د اومې درجه ولایتي سیالیو ته لاره پیدا کړه. د کرکټ 500 ورځ ولایتي ټورنمنټ هر کال د کرکټ بورډ لخوا د افغانستان د غوره ټیمونو ترمنځ په لاره چول کیږي. د کرکټ بورډ په وینا ولایتي ټیمونه په مقدماتي سیالیو کې تر بریا وروسته دغه 500 ورځ ټورنمنټ ته لاره پیدا کولی شي.
او رستای راپور همدا چې د کابل ښار د ځوانانو د پهلوانی سیالي د دوشنبه پورس پای ته ورسېده. د دې سیالي هدف د کابل د منتخبه ټیم لپاره د تکړه لوبغاړو انتخاب یات شوی دی. بیا هم د یوسف زدران جوړ شوی راپور او
په دې سیالیو کې د کابل له بیلابیل کلبونو څخه 450 لوبغاړو برخه واخیسته چې 22 غوره کسان د کابل د ځوانانو منتخبه ټیم ته ومنل شول. په دې سیالیو کې د شپېتو کلبونو لوبغاړو سره غیږي ونیولې. د پهلوانی پدرسون سکرتر جنرال محمد یونس حیران ازادي رادیو ته وویل دا سلی په بیلابیل وزنونو کې وشوي. حیران وای ل 22 انتخاب شوی لوبغاړو څخه به اته تنه بهرنیو سیالیو ته ولېګل شي.
د 22 غوراغي غنیون کوله ډلې به اته تنه لوبغاړي مونږ بهرنیو سیالیو ته ولېګو. په 55 55 شپته شپک شپته 4 اویا 4 اتیا شپک نوی او 160 وزنونو کې لوبغاړو سره غیګونی ولې.
د خاغلی حیران په خبره دا سیالي له بهرنیو لوبو څخه د خو امتیازونو او لاسته راوړنو په برخه کې اغیزمنې تمامېږي. حیران وای تروی بل میاشتې به افغان غیګنیون کې په دوو بهرنیو سیالیو کې برخه واخلي چې د چین او ترکیه په قربتو به ترسره کیږي.
د لوبول میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو اوسنۍ پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم هیڅ شی به ولري. جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو ستړي مشي
چې ما خپل انګلیزي د ښارښتہ چې پلورونه وي او بیا بکلی او خبرې جوازونه نشي ورته وایي چې په خبرو ضرور سر نه خلاصي اوس ته جوړ کډر نسته اوس خو هیڅ خبر نه وسر کی دا زه خلک دې څه پلان پتی ګولي دا زه خلک دې پلان به سیم پلان سره وای سپینګری نو دغه نه اندازې ته خو کیږي چې ورته وایي چې زه هم دغه دنیا د سوا اخرت خو بيخي مو مګټه دغه نه غوتره زېریږي خو څه په مطلب باندې
د دوه داسې سپینسرو کسانو خبرې مو اوریدلې چې لکه شرانو نه خوښ نه وو. نن پام دې اکل خبرې کوو په ورسته شی بو کې تمثيل جوړام چې هم تشبه لازادي رادیو سره وسی. قدر من اوردونکو زړه د ژوند یو مرحله ده که ژوند وین نو خامخه راځي. تجربه خو دې لیکو کسانو چې په ځواني کې د مشرانو او سپینسرو قدر او عزت کړی په تیر عمر کې د دوی احترام او درناوی هم شوی. خو چا چې مشرانو ته په درنه سترګه نه دی کتلی د هغوی خدمات نه دی کړی خبرې نه دی اوریدلی د وخت په تیرېدو سره د دوی کړه بیرته په دوی خپل باندې عملي شوی. یعنی اولادونو یې هغه چلند ورسره کړی چې دوی په ځواني کې خپل پلار او مور سره کړی وو. یو متل هم دی چې وایي څه چې کری هغه برې بي. د کابل اوسیدونکی دین محمد وایي چې سپینسری د کورنۍ او ټولنې خاصې پاملرنې ته ضرورت لري خو څوک دي چې په دې پوه شي.
سپینګری زای په عراقونه نسته کنه مثال اوس یا زوی دی یا مسای دی یا بل راري کنه دي د شهر اولی ته غشنه سپینګری چې بازار څه کولای واکو اختیار ته تلای زوی ته چې تاجر ولا سپینګری له تنګ مثال ته الله کور کې ناشتي و دا ډیر غږی ګر کوی د سره مغه جوي د زیاتره جایی کې استعمال دي خپل مال بل دي زه د پلار احترام نه کوم سباره مازو احترام نه کوي هر چا چې چای زه توخت د عزت به علا کوي مثال کا زړی خځې دغه سه کلوري عزت او کا سبا دغه کوم اولاد د عزت کوي که چالنګوري ار چا چې عزت وکاو دغه ما سه بل څوک هم عزت کوي ځواني خو نه ته دا خو تابه قاعده دا عمر چاته نه پاتې کیږي دا خو ضرور دا روان ده کنن دا که سبا ده مثال په خو به یو مشر مثال دې من کلی کې ماجد کې بچو مشر ناسو دا دې قاری خل به راتوسو څوک به جدان سو په مقابل باندې دی اوس پنګيري مخ ته به او څوک دې راسو نو ته مایوسه شهرام کوي دعابتم کوي دې ترټو ګوره دې ته سلام دا انجام بیا کیږي
په ځینو کورنیو کې بیا سپینسری کسان دومره لپام نه لویدلی چې څوک خبرې ته غوږ هم نیسي. د پغمان اوسیدونکی جیلانی وایي یو شمېر کشران فکر کوي چې مشران د پخوا زمانې دي، د اوس په اکله نه پوهېږي، نو دوی ولې خبرې ومني؟ خو په اصل کې داسې نه ده.
اصلا ننې جامعې ته چې موږ ګورو اکثرا بعضې فامیلو کې داسې دي چې سپینګیره خبرې کوي، یعنی هماغه چې مور ده یا پلار ده، اولاد خبرې کوي، اولاد بیخي په بل فکر کې ده، اصلا نه مني دغه خبرې، نه مني. داسې فرض مثال ورته وایي چې ته نه پوهېږې په دې باندې، او دا ده نه پوهېږې دغه بیخي مناسبه کلمه نه ده. په طور مثال زه تاسو وایم دا رواني او پلار ته وایي چې دا ویښتان دې دا رقم ته مه کوه، یا فرض مثال دا کمی ساعت مناسب نه ده، دا نه بابا څه کې ته د کوم قرنې سپینګیره شوې ورو دا خبرې راته کوي ورو ورو دا د ځوانانو اثر ده ولی جدا شای باید نی دغه شای خپل د دوی د آزار او د اذیت سبب گیزی او دوی د سه ځان ډیر کم احساسی زکه چې دوی خبره نه منل کیږي اولاد له طرفه. یا فرض مثال پراته اولاده ګورشه په بیرون جامعه کې دغه سپینګیره ورته وای چې زویا یا لوري دا کار ته مناسب نه ده، دا ورته سوچم د سزا ورکی چې تزه یا پلار ته کوم خرنی.
د پکتیا د اوسیدونکو امین الله په نظر یو مسله چې د مشرانو درناوی زیاتوي، هغه په خپل د مشر احترام بل مشر ته دی.
فرض مثال ایمان یو څوک مشر دی کنه، زی باید احترام وکړي. د دې رقم وکسن چې پرګه د پڅشي خوشحالي دی کنه، واقعیا چې نن دا سی وازمونه ده چې مقصد ولک از وای دیپلور په خولي پلوري د زی په خولي نه ده کنه. سپینګری واقعیا چې دا سی مثال لري لکه موشمون وی کنه، څه شي نه وي، په دومره خبره خوشاله دي، په دومره یعنی مقصد خپکیږي.
په ځوانانو کې هم به ډیر شته چې هغوی ته د مشرانو حقوق معلوم دي، د زړه له اخلاص نه د هغوی قدر او عزت کوي. د بیلګې په توګه د څو تنو خبرې اورو.
نن سره مور لرم، هغه ته دوه نه احترام لرم، چې معنی د داسو په پاک جامه سیسی ضرورت او هغه زپر کې کوم ار جی بي ترام کو کوری که پر سارای پر مې باندې چې سپینګر بي ترام کوي، دغه سه ارچا بدرځي اخو نو انسان غرت زوند ده د هر چا تر پام نه پرځي نه.
یعنی کما ته وای چې دغه کمرونه ولېږم زه به ولېږم پلار دا کار مورم دغسې، یعنی له پلاره زه د مور قدر ډېر کوم. زه کومه میوه دوی غواړي هغه زه ورته راوړم، بېل وطاق او کوټه او حساب کتاب مار ته کینی سوري ته کینی ته به خبر کوي هغه په دوی بده لګېږي. یعنی په ناسې زه خبرم دوی خفه کېږي، باید زموږ هغه خبر چې دوی خفه کېږي هغه خبر موږ ورته ونه کړو.
یا وی هر خبره چې د تجربه ده او د علم چې د اله تجربه نه خصه سوای دی، نو دا څنګه چې مونږ وسلک څه پیشرف کړای دی او د خارج څه تاثیرات مونږ راغلي دي، یا و انا نو رسم رواج مونږ په نت کې وینو یا په تلویزیون کې وینو یا نور ځو کې وینو، مونږ د خپل مشران متحقیر فقیر کاریږي. دا مونږ د اسلام له لحاظه د غلط کار دی.
عبدالروف چې نوی کلان دی د خپل کور کلی چلان ډیر خوښ کاری. هغه وایي مور پلار اولاد هم دې ته لویوي چې بل ورځ ور باندې ټول شي،
که ښځه لري ښځه ساتي، که ښځه نه لري مګندې ساتي. هیڅ مشکل نه، سیز موږ به ګرځه قومي کې که په شبرغان کې لرو، ماته معلومات سته که په سرپل کې لرو، که په میمنه کې لرو، د زی خپل ملک یم د ټولو. دغه چې خدمت یې کوي چې په حالت کې د تیارسۍ ورته ولاړې دي، هیڅ مشکل نه، سیز موږ سپینږور ته اوبه د اودس مې تیارې دي، جامې مې تیارې دي، د سر مینځلو ګیرې مینځلو اوبه مې تیارې دي، وزه خپله وزه امن لرم، ودونه لري، و سره بس موږ ګډ سره ناشتو. موږ دې ام کار کوي، خپل ښځه ام کار کوي، راته نو د اولاد چې سړی ساتي خو د دا دپاره چې پلار په اولاد وساتل شي، چې ونه ساتل شي بیا هغه اولاد څه په کار دی. نو موږ افغانان کې خو دغه رسم دی چې اولاد ساتو بیا اولادونه هم پلار ساتي.
ځینې سپین سري کسان بیا له دولت نه غواړي چې دوی ته د داسې ځایونه جوړ شي چې هلته پکې واوسي،
د اوداسه اوبه شو پاک کالي واغوندو، هر شی زموږ له غواړي چې څوک راشي اوس وطن اساس و باچې زموږ یو پاک روزګار وکړو، یو پاک ژوند وکړو، یو ځای موږ تم جوړ شي، ښه خواړه وخورو، مانه در چا وشو چې دا وکیږي زموږ ژوند داسم شي.
اجی عجب ګل چې په بهر ملک هم ژوند کړی وای، هلته سپینسرو کسانو ته د کورنۍ او دولت لخوا ډېره پاملرنه کیږي، خو دلته هیڅوک هم کیسه کې نه دي. مرکه موږ سره کړی ورته غواک بشو.
ما په خریز کې وخت کړی دی د هغه عربیانو یا د نور خلکو دومره ته خدمت کوي دی بډاګیانو خپل زمینی کوي زون ته کور ورکوي حکومت یې ورکوي شخصي پیسې تنخواه ورکوي هر څه دې بنګ نه وترسي مو سپینګری ولا خسته نشته زه د حکومت نه بالکل دا غولم زمره مزکه چې دی په افغانستان کې اسې پرتی دی د حکومت چې زمره پیسې رغولې وې زمره بځدار رغولې دا پیسې چیرته لاړې ولا د سپینګری ته بیت کور جوړ شوی ما دا سوال کړو چې ما دا سړی پیدا کړ چې زه خبره وته وکم دا نه دی شرمګی نه دی شرم نه لري چې سپینګری د دې کې ګډې چې لوي ټماټر کې خرڅوي دا ول نه کوي مجبور دی دا وکی تاسو زوینه جوړ شي صفات زوی جوړ شي خشنه بونه وي صفات زوینه وي زوال دلته کینم باید کور کې کینم څه وکم
ام دغه اوس ولې راغلی د
خوښته نه چټي چټي دماغ مو خراب شو راغلم او
چا سره دماغ خراب شه
از خراب شو بس چټي د دې کې کینو شغا مونږ نه سفتنګی کینه مونږ نه سوک شکایت ونه لري صحیح ده
یعنی که تاسو یو کور وای یو چرته دابه خو کنه
چې کور نه خو پیدا شي خو که کور ته مونږ بس یو خو چې کور نه وي مونږ د پوره تکلیف ډیر اندولان مې نشته څوک مشته نه بس راغلی مسته کیناستم بس څه وګونه ولا تر کنه نشته
دلته راغلی کیناسي به دې پام غلط څه
مامو غلط شه بعد دلته وګورم بس پام غلط شه نور خدای دې کې ناسیم ته خپل وګوري
څوک نه ستې تاسو غمو خري
نه څوک ولا کوي بغیر دې لانه وتلې نورې څوک نشته چې مو ته کورونه کی مو ته زندگی رو نه کی زه بالکل د حکومت منم نه ابد نه منم
روزو دې ته چې د اسلام مبارک دین سپینسر او بوډاګانو ته د احترام پاکل څه ویل دي قاری میر سعید وای چې هر سپین وخت عزت او وقار دی
ابراهیم خلیل الله په خپل ګیره کې دوه تار سپین ولیدل نو د الله پاک نه سوال وکړي الله دا چی شره د الله له جانب ورته امر وسو چې دا ستا عزت او وقار ده نو بیا ابراهیم خلیل الله په دې باندې زیادت وکړه او دا سوال وکړي چې خدای دې ما وقار او عزت زیات کړي سپینګری موږ وینو چې ګیری خاص سپینې دغه د پاره چې وقار او عزت الله ورکړي نو دغه د پاره موږ هم باید خاص عزت او احترام ته وګورو نو نن سبا چې زه ګورم د مشرانو او خصوصا د مور او پلار یاد نور مشرانو که په موټرو کې که په بازی جایو کې چې هغوی بیچارهګان هر څونه چې دوی ته مقول لري چې دا ځوان به د ما نن سبا احترام وکړي خو ځوان په دې کې یو رقم ځا به اعتنا نیسي او نه دا احترام نه کوي نه پوهېږم په دې وجه باندې حیا د انسان په وجود کې کمه سوې ده په خاطر د دې وخت چې حیا کمه سي ایمان هم ضعیفه کیږي نو نن سبا زه څه فکر کوم حیاګانې ډېر ضعیفه دي وایي چې یو کمی چې له تا نه مخکې جوړ کړي هغې ته خاص احترام کوو ولې په دې چې د هغې د دنیا سختي او خوشبختي یا تجربې د هغوی سره زیاتې او خدای نه خواسته که چېرې هغه مشران موږ ته که خپلې کبردي بدې ښیرا وکړي نو الله پاک بدستی دی هغه بدې ښیرا د هغه سپینګیرې قبلی
دمنو دوستانو اوس تمثيل ټوټه اروپا تمثيل ټوټه کې د کسانو پاک له خبري شوی چې په ګرمه هوا کې داسې کلی اغوندي چې مار جذبوي بیا نو مغه وی چې د ګرمۍ له وجې ناروغه کیږي
وخزي څنګه سوسته سوسته کېږي ډوډۍ راوړه چې وګه
هغه بیا چاله پر سر درد دی ته ډوډۍ راوړه
او الله سر می وچو سړی بازار تکلې نیوم د سیمه پر سر درد سو
خود به پر سر درد کېږي دا ګرمي وګوره دا تخت وګوره او تر تورې جامې وګوره چې غوسی
هو سړی د ګرمي په تور سپینڅ
او خبر هم دغه د کنه چې مون خلک لا پدی نه پويږي کاش کې پویدل ګوره وخزي دغه تورې جامې چې د المر جذبي په وړه کې باید نور رنگونه واغوستل شي نه تورې جامې
ولا رشتا ول ودور هغه ورځ از مال مسی تور جامع اغوستي به بازار ته به ولي و ټول بدن سر بخاري کړي و بخ
خو زما هم خو کاش کې دای اومني و خوري
ولا اوس ما مرتفام سو کني نه می ورتفام
اوس خو ګرمي ده هر رقم جامع و غوندي سړه ګرمي کیږي
خو ګرمي خو کیږي خو کده بخاري یو لاین چاران کې لګ تو دي کې دوه چاران کې ډیر تو دي مانه کنه مانه
وسړه یا بدسر دوبې بخاري څه کوم چې چاله
نه ومه او خزه د مثال درکې درته دغه سي جامې مم دغه سي دي دغه تور جامې مرزي جذبي او دغه نور رنگونه کم جذبي ته خو یو ورځ سي وکزه دا ځل چې خارته دې اسې نه خو یو ورځ بعد خارته روانه ای چې روانه دا ځل یو بل رنگ واغونده
دا وګوره خوره ګوره که سودا پی راوړم بیا غل مغل وځي وای زه سار تر مازیګر دفتر کې یم ستړی يم سومانه يم سودا م زور سره راوړم خطلې ملادي دې په ما باندې
دا خو ښه خبره وکړه زما ورته پام کی زم تور جامع غوندم بیا نه غوندم تور جامع دا به د خبره نه دکړې
و خو ځکنات وکړه کنه ګوره خور مې ځکنات وکړه خو ټیم وکړه کنه لری چې راوړم د تفیروزی شیرچایی جګری کوم رنگ درته راوړم
هر رنگ لري دوباره چې شاته ځي تور جامې ما اغونده. دا رښتیا وایي، تور چې واغوندې بدن د انسان بیخي توت سي.
خورې اوس دا د تا له مخې داسې وایي شین راوړم سور راوړم. والله که یو هم راوړي ځه راوړه، څو جوړه راوړې
ښځه. دغه کور کې دې چې کالي دي دا زاړه که بیا به نوي نوي درته راوړم.
خورې ورته ګوره څنګه زه د خپلې خبرې نه واوښت.
صحیح ده، خو ستا ما دې د سر درد جوړ شو د کالو چې دې واورېد.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.